کې د ماسپخین دوه بجې شوې. قدرمنو دوستانو، زه اجمل لنده او زما نور همکاران مو د ازادۍ راډیو په یوه بله خپرونه کې تود هرکلی کوو. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون په هند کې د خپلې کتنې په لړ کې د هغه سلګونو هندیانو د یادګاري سلی مخې ته د ګلانو ګېډې کېښودی چې په 1919 میلادي کال کې د استعماري برتانیې د ځواکونو لخوا په ډله ییزه توګه وژل شوي وو. د هغو انټرنیټي حملو تر سپو وروسته چې د امریکا د حکومت ادارې د رسنیو سازمانونو او خصوصي شرکتونو یې هدف ګرځولی و، متحده ایالاتو او چین یو بل تورن کړل. دا د نړیوالو خبرونو سرټ کې دي. مخکې له دې نه چې فرید هور سیفی درته د نړۍ او سیمې خبرونه وړاندې کړي، محمد قاسم سولمل ته غوږدو چې د افغانستان خبرونه وړاندې کړي.
دا هم د مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونه. د افغانستان د عالمانو شورا د پاکستان له علماو غوښتي چې د دواړو هیوادونو په ګډه غونډه کې برخه واخلي. په لوګر کې د افغان ځواکونو په تازه عملیاتو کې درې وسلوال وژل سوي او په بامیان کې سلګونو کسانو په کوټه کې د هزارګانو د وژنې په غبرګون مظاهره وکړه. بشپړ خبرونه. د افغانستان د علماو شورا وای د پاکستان د علماو لخوا را لژل سوی لیک بیرته جواب کړی او پکې لیکلي چې د دواړو هیوادونو د دینی علماو په راتلونکي غونډه کې باید ګډون وکړي. د دې شورا یو غړی مولوي شاهزاده شاهد نن ناصری رډو تویل پاکستانی علماو ته لیکلي چې په دې غونډه کې د هیڅ یوې ډلې پر ضد خبرې نه کیږي.
د علماو شورا او د سولې علي شورا لخوا هغه ته بیرته د دې جواب ورلګل شوی دی او تویل شوی دی چې منګه غواړو چې تاسو په دې مهم کانفرنس کې شرکت وکړئ. هیڅ قسم داسې خبره نشته چې د چا په خلاف باندې پتو صادر کو.
د پاکستان د علماو شورا مشر مفتی ابو هريره خپل افغانسیال مولوي قیام الدین کشاف ته په یو تازه را لژل سوی لیک ویلي په کابل کې د دینی علماو راتلونکي غونډه به پر طالبانو یو حمله وي او دوی نه غواړي پکې ګډون وکړي. د لوګر په چرخ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د ملا شیر په نامه یو طالب قماندان خپل دوه ملګرو سره وشل سوی او دوه نور مشکوک کسان نیول سوی دي. د لوګر د والی وین دین محمد درویش ازادي رډو تویل په دې عملیاتو کې چې نن سهار پیل سو دیو اندازه وسله هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغله. د یو بل خبر لمخې په لغمان کې په روانو پوځي عملیاتو کې 15 تن وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله وشته. د لغمان د والی وین سرحدي ځواک په ډېر ازادي رډو ته دا سویل
د الینګار د سین ختیځي څنډې ته روان چرنیز عملیات چې د افغان ملي اردو ملي پولیسو او ملي امنیت ځواکونو له لوري پیل شوی دي. 13 ورځې د مخالف وسلوالو دوه تنه د افغان ځواکونو سره په وسلواله نښته کې وژل شوي دي، درې تنه زخمیان دي.
د ویل چې درې تنه مشکوک کسان په دې عملیات کې نیول سوي هم دي. اخو د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د سړک د غاړې بمی چودنې یو سرحدي پولیسو واژه او دوه نور ټپیان کړل. په ختیځ کې د سرحدي پولیسو د لیوا رئیس سرکان نازدیر ډوټویل چې دا پېښه د دوکلام په نامه سیمه کې د ریموټ لرونکو ماینده چودنې لامل سوې ده. وسلوال طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. او رسې خبرم دا چې په بامیان کې د مدني ټولنو فعالانو او سلګونو کسانو په پاکستان کې پر هزارو د حمله په خبرګون نن مظاهره وکړه. د مدني ټولنې یو تن فعال محمد روحاني ازادي رډو تویل چې مظاهره کوونکو په بامیان کې د یونما د دفتر مخې ته شعارونه ورکړل. د دې مظاهرې هدف په پاکستان کې د هزارګانو د هدفي وژنو مخنیوي شول سوی. تیر ورځ د پاکستان په لوی شهرونو کې هم سلګونو شیعهګانو مظاهره وکړې او له حکومت یې وغوښتل چې د دا ډول حملو مخنیوي وکړي. دا تر دې د مکورونی خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه فریده هوټ سیفی وړاندې کوي.
د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون په هند کې د خپلې کتنې په لړ کې د هغو سلګونو هندیانو د یادګاری سلی مخې ته د ګلانو ګېډې کې خودي چې په 1919 میلادي کال کې د استعماري بریتانیا د ځواکونو لخوا په ډلی زتوګه وژل شوی وو. د لومړي ځل د چي د بریتانویانو صدر اعظم د جولی والا باک سلی مخې ته چې د امرتسر شمال لویدیز ښار کې پروت دی داسې یو حرکت ترسره کوي. کامرون نن چهارشنبه د دې سلی مخې ته د ګلانو ګېډې کې خودي او په هغه کتاب کې چې په ځکه د کتونکو لپاره یې خودل شوې دی ولیکل دا د بریتانیا په تاریخ کې ډیره سخته شرمون کې پیښوه. د سیګنل کېږي چې د قتل عام چې پکې سلګونه بي وسلې اعتراض کوونکي په دزو وبښتل شول په هند کې د ملي خپلواکۍ د پاتسون په پیاوړتیا کې برخه درلوده. د بریتانیا ملکه الیزابت په 1999 میلادي کال کې لدی سلی څخه کته نه کړې و. په دې سیمه کې د استعماري بریتانیا واکمنۍ په 1940 کال کې پایته ورسیده. د بلغاریا حکومت تر هغه څو ورځینو سختو اعتراضونو وروسته استعفا ورکړه چې د بریښنا د لګښت د لوړې بیې او د ژوند د کمزورو معیارونو پر ضد راپورته شوي دي. صدر اعظم بویکو بوریسوف نن پارلمان ته وویل زه به په هغه حکومت کې برخه وانخلم چې پکې پولیس خلک وهي. د چې د خپل حکومت د استعفا اعلان کاوه وویل دا خلک دي چې موږ یې قدرت ته ورسولو او نن یې موږ بیرته هم دوی ته ورکوو. د سې شنبې په ورځ د بلغاریا په پایتخت سوفیه کې ډېر شمېر اعتراض کوونکي د پولیس سره په شخړو کې ژوبل شول. د اعتراضونه چې د 15 کلونو راهیسې تر ټولو سخت بلل کیږي او د جولای په میاشت کې تر پارلماني انتخاباتو لا دمخه راپورته شوي، لږ تر لږه په نورو 15 ښارونو کې هم شوي دي. بوریسوف د روانې اونۍ په پیل کې خپل د مالی وزیر لکارا ګوخه کړ. د تونس صدر اعظم حمادی جبالی تر هغه وروسته استعفا ورکړه چې د هغه حاکم ګوند النهضه د ټکنوکراتانو نه جوړ د یو انتقالي حکومت لپاره ملاتړ له لاسه ترلاسه نه شو کړی. جبالی د سه‌شنبې په ورځ ویل هغه په خپل دیجمنې ولاړ دی چې کچرته د یوې بېطرفه کابینې په جوړولو کې پاتې راغی نو استعفا به ورکړي. جبالی چې د النهضه ګوند د منځلاري جنا استازیتوب کوي ژمنه کړې چې د چې تونس به له هغه بحران څخه د ژغورلو په لور هدایت کړي چې د فبروري په 16 نیټه د سیکولار سیاستمدارانو او د اپوزیسیون د مشر شکري بلعید تر وژلو وروسته رامنځته شو. جبالی د 2018 کال د دسمبر راهیسې د تونس صدر اعظم و. د بلعید وژنې په دې هیواد کې د خشونت ډکو اعتراضونو څپې رامنځته کړې دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي منځلاری پخانی د بهرنیو چارو وزیر زیب نیلف نیبا د هغو هڅو مشري کوي چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې د بیا خبرو اترو لپاره کیږي. نتنیاهو د سه شنبې په ورځ وویل لیف نیبا همداشان په هغه نوي حکومت کې چې د جنوري په میاشت کې تر انتخاباتو وروسته جوړ کړ د عدلیې د وزیر په توګه کار کوي. نتنیاهو ویل د لیف نی انتخاب چې هغه په خپله د نتنیاهو له سختو انتقاد کوونکو څخه ده د هغه پلان یو برخه ده چې د یو پراخ او باثباته حکومت د جوړولو لپاره یې لري. لیفنی تر دې دمخه هم د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د خبرې مخته وړي وي او د هغو انټرنیټي حملو وروسته چې د امریکا د حکومت ادارې د رسنیو سازمانونه او خصوصي شرکتونه هدف ګرځولي وو، متحده ایالاتو او چین یو بل تورن کړل. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی وویل
We have repeatedly raised our concerns at the highest
کارنی وايي موږ د انټرنیټي غلاو په اړه خپل اندېښنه وار د چین د پوځیانو په ګډون د دې هیواد له لوړ رتبه مقاماتو سره شریکه کړې ده او موږ به خپل دې کار ته دوام ورکړو. دا یو ډیره مهمه ستونزه ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر په انټرنیټي غلاو کې د لس لرلو تورونه رد کړل او هغه یې بې بنیاده وبلل. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان هونګلی وویل لیوای چین لا حق کول یا انټرنیټ پانو باندې د حملو سره ډیر سخت مخالف دي. مناسب قوانین او مقررات په دې برخه کې تطبیق کړي دي او د هکرانو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره د شدید مقررات وضع کړي او په خپله د عمده انټرنیټي غلاو او حملو قربانی دي. امریکا او چین وروسته له هغه یو پربل انټرنیټي غلاوي د غلاو تورونه ولګول چې د اپل شرکت ویل په دې وروستیو کې د دې شرکت د یو شمیر کارکونکو پر مکنتاش کمپیوټرونو حمله شوې ده. اپل زیاتوي تر اوسه داسې شواهد نه دي ترلاسه شوي چې له دې کمپیوټرونو معلومات غلا شوي دي او سمدستي د هم نه روښانه چې څوک په دې حملو کې لاس لري. د خبرونو پای.
خبر نو مولا ساده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د افغانستان د علماو شورا وایي د پاکستاني علماو لپاره لګل شوی لیک بیرته ځواب کړی او لیکلي دي چې د دواړو هیوادونو د دنیا علماو په راتلونکي غونډه کې باید ګډون وکړي. په دې اړه په ریپورت سربیره په همدې موضوع د افغانستان د سیاسي چارو له کارپو او مبصر وحید مشت سره مرکه درته وړاندې کوو. د یوناما په ریپورت کې ویل شوی چې تیر کال د خصو په ګډون د سولې د پروسې فعالانو قومي مشرانو او مذهبي شخصیتونو هدفي وژنې زیاتې شوې. په دې موضوع د پارلمان لوی غړي نسیم نیازی سره درته مرکه وړاندې کوو. که وختو د لغمان له والی سید فضل الله مجیدی سره مرکه لرو او د خبرونې په دوهم نیم ساعت کې زموږ د دې اونۍ بحث اوریدلی شئ چې د ولسمشر کرزي په هغه وروستي فرمان دی چې افغان ځواکونه د بهرنیو د هوایي ځواکونو د ملاتړ غوښتنه رامنه کړي. تاسو موخه کله ازادي رادیو نوري دوستانو د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دول شپږ نوي اوریدل شي او د افغانستان په ګڼو خارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل کیږي. د افغانستان د علماو شورا وایي د پاکستاني علماو له خوا را لېږل شوی لیک بیرته ځواب کړی او لیکلي دي چې د دواړو هیوادونو د دینی علماو پر راتلونکي غونډه کې باید ګډون وکړي. د دې شورا یو غړي مولوي شاهزاده شاهد د چهارشنبه په ورځ ازادي رډیو ته ویل پاکستاني علماو ته لیکلي چې په دې غونډه کې به د هیڅ ویډلې پر ضد خبرې نه کیږي. د موضوع تفصیل له کابل د اسد الله الدین پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د علماو شورا پاکستانی علماو ته په یو لیک کې لیکلي چې د دینی علماو پر راتلونکو غونډه کې د نه ګډون لپاره هیڅ قانع کوونکی دلیل او پلمانه لري. د دې شورا یو غړی مولوي شهزاده شاهد وایي چې د پاکستانی علماو مشر د افغانستان د علماو شورا ته پر لیکل شوی لیک کې ځینې اندېښنې مطرح کړې وي، خو دا اندېښنې د په خبره جدي او پر ځای نه دي. مولوي شاهد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان د دینی علماو پر راتلونکو غونډه کې به د هیڅ یو ډلې پر ضد فتوا نه ورکول کیږي. غلی شاهد سرګند کړه چې دوی ډاډمن شي چې په دې غونډه کې به د طالبانو او حزب اسلامي استازي هم برخه اخلي، نو هغوی ته به د ګډون بلنه ورکړي.
د علماو شورا او د سولې علي شورا لخوا هغوی ته به د دې جواب ورلګل شوی دی او تویل شوی دی چې موږ غواړو چې تاسو په دې مهم کانفرنس کې شرکت وکړئ. هیڅ قسم داسې خبره نشته چې د چا په خلاف باندې فتوا صادر کړو. د قران او سنت پر رڼا کې به دینی ارشادات او نصایح به د پاکستان او د افغانستان سونو ته د علماو د لارې وړاندې کوو چې دا موثر دي. په دې کانفرنس کې به موږ طالبانو علماو ته هم دعوت ورکوو چې د حزب اسلامي مربوط علما په دې کې وغواړي، هغه ته هم دعوت ورکوو.
د پاکستان د علماو شورا مشر مفتي ابو هريره خپل افغان سیال مولوي قيام الدين کشاف ته په یو تازه را لېږل شوی لیک کې ویلي په کابل کې د دینی علماو راتلونکي غونډه به پر طالبانو یو حمله وي او دوی نه غواړي په کې ګډون وکړي. ابو هريره د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي د افغانستان د علماو شورا په دې غونډه کې له یو لوري څخه ملاتړ وکړي، نو ځکه دوی نه غواړي چې د دواړو هیوادونو د دینی علماو پر راتلونکو غونډه کې برخه واخلي. پاکستانی علماو یو استدلال دا وړاندې کړی چې ځینې افغان علما د طالبانو پر ضد جدي خبرې کوي او په دې کانفرنس کې هم ښایي د هغوی په غیاب کې ځینې فتواوې صادر شي. د افغانستان د سولې علي شورا هم د دې غونډې په جوړېدو ټینګار کوي او وایي چې د سولې هڅې باید د سیاستونو قرباني نشي. د دې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل داسې هیله موجوده ده چې دغه وند به په خپل وخت جوړ شي.
د قرآنی نصوصو پر رڼا کې سوله یو واجبي موضوع ده. ورځینی مقطعي سیاستونه نه باید په دې موضوع کې شامل کړو. تر اوسه داسې هیله شته چې دا غونډه جوړه شي.
د جمهوری ریاست ویان ایمل فیضی هم ازادي راډیو ته ویلي چې د پاکستان او افغانستان د دینی علماو د غونډې په جوړولو له وړاندې موافقه شوې او که پاکستانی علماو اندېښنې درلودې له دې موافقې مخکې باید مطرح کړي وای. کابل او اسلام آباد کابو درې میاشتې وړاندې موافقه وکړه چې په کابل کې به د دواړو هیوادونو د علماو ګډه غونډه جوړیږي. ټاکل شوی چې دغه غونډه په راتلونکي میلادي میاشت کې په کابل کې جوړه شي او د دواړو هیوادونو 1500 دینی علما په کې برخه واخلي.
و موردل چې افغان دینی عالمان وایي د پاکستان د علماو لخوا را لېږل شوی لیک ته یې ثواب ویلی او له هغوی غوښتي دي چې په راتلونکي د دینی علماو په غونډه کې ټاکل شوی په کابل کې جوړ شي برخه واخلي. د پاکستان د دینی علماو شورا مشر پرون اعلان وکړ چې دوی نه غواړي د افغانستان او پاکستان د دینی علماو په ګډه غونډه کې برخه واخلي. د ویلي چې دا غونډه د افغانستان د حکومت په ګټه ده او کېدای شي چې افغان دینی عالمان د طالبانو پر ضد خبرې وکړي. قاسم سولمل د سیاسي چارو کارپوه وحید مشده سره په دې اړه مرکه کړې. په پایل کې ترې د پاکستان د علماو شورا د مشر د نوي دریس په اړه پوښتنه کړې.
زه فکر کوم چې هغه نگرانی د امنیتي مسایلو څخه دي، ځکه چې په پاکستان کې حالات ډېر ګډوډ دي. په هر ځای کې خلک وژل کېږي، ډېر یعنی هر ورځ دا خبرې په رسنیو کې راځي. نو د ځان چې یو هېواد چې هلته امنیت نه وي او طالبان هم تهدید کوي، اوس باید خلق شرکت ونی کی نو زه فکر کوم چې د نړۍ همدا و. البته د سنور خبرې هم په دې کې وکړي چې د پاره کې او دا و چې دی ویل چې د موږ غواړو چې په دې سیاسي کانفرنس کې شرکت وکړي او طرفه وي او یو خو په مقابل کې فتوا صادر شي او موږ غواړو چې فتوا صادر کړو. یو دا هم ویل چې طالبان باید په دې کې افغان طالبان هم په دې کانفرنس کې شرکت او ګډون وکړي چې دا هم ناممکنه خبره و. نو دی لاولا تقریبا ویل شو چې د کانفرنس سره علاقه نه درلوده.
بله مرشد صاحب، دوی ځینې داسې څرګندونې هم کړې ویل چې د افغانستان دینی عالمان د طالبانو په وړاندې پر ضد البته دوی څرګندونې خبرې کوي، فکر کوي دا خبره تر کوم حد پورې واقعیت لري؟
دا خو البته پالمی دی ویل شي چې داسې وشو او د افغانستان علما داسې خبرې وکړي، خو زه فکر کوم چې اصلي خبره همدا وه، هماغه ده چې دوی ویرېدل چې دلته راشي او بیا د هغوی ځوان لپاره ګواښي په پاکستان کې، ځکه چې پاکستاني طالبان هلته ډېر قدرت لري او دوی ویلېنه ویرېده.
په داسې حالت کې دواړو خواو ته څه کول پکار دي چې باید څه وکړي تر څو دا بهیر بریالی شي؟ مهرباني.
زه فکر کوم چې دغسې یو کانفرنس نور ناشونی ده چې په افغانستان کې یا په پاکستان کې جوړ شي، نو دا خبره ختمه شوه. او کداسی یو کانفرنس هم جوړ شي چې په کې او مشهور علما نه وي او یوازې څو کسان د براینام دلته راشي او خبرې وکړي، دا غنه سره جوړیږي. د دې کانفرنس مسؤلیت په دې کې چې په کې مشهور علما او پاکستان مشهور علما په کې ګډون کوي.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه مبصر وحید مجده و چې تاسو ورسره د پاکستان د دینی عالمانو د شورا د ورستی اعلان پاړه چې ویلي د کابل د دینی عالمانو په کانفرنس کې ګډون نه کوي مرکه اوریده.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د یونما پر ریپورت کې ویل شوی چې تیر کال د خزو په ګډون د سولې د پروسې فعالانو، قومي مشرانو او مذهبي شخصیتونو هدفي وژنې زیاتې شوې. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې تیر کال 1000 دارنګ حملې شوې دي. زموږ همکار احمد زبیر ژمن د خزو د هدفي وژنو په اړه د ولسی جرګې له یوې غړي نسیمې نیازی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې خزو ولې هدف ګرځول کیږي. نو موري وایي
زه فکر کوم چې دا موضوع د رښتیا مډیره مهمه ده او ډیره جدي ده. ټول هغه سیاسي مخالفتونه چې خوځو په هغو کې دریځونه نیولي، په هغه کې مثلا بعضې وخت په هره موضوع کې بعضې وخت ښځې یو دلیل نیولی یا یو شی، په دې خاطر دوی مستقیمې مواجه شوي دي د ډلو ټپانو سره. نو نارینه تر یو حده امنیتیان لري، خپل امنیت نیسي، خپل ځان دپاره تدابیر لري، خو بدبختانه ښځې هېڅ نه تدابیر خاص لري نه حکومت تدابیر ورته ونیول نه دوی کوم خاص خپله امکانات لري چې خپل امنیت ونیسي. نو په هغه خاطر هغه خبرې دي چې دوی بیچارګان یا وژل کېږي یا خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دې حکومت کې چې چون ښځې راوتلي دي ډېری، که یو ښځه خپل دریځ معلوم کړي طبعا مواجه کېږي. مثلا هغه په منطقه کې وایي چې دغه کار داس دی، په منطقه کې زورواکي موجود دي، زورواکي نه غواړي د ښځو او تر اوسه لا هم د هغوی نه غواړي چې د ښځو حقوق په برجا شي.
اغلی نیازی، تاسو ویلي چې دا د سیاست په نتیجه کې بالاخره ښځې له منځه ځي یا هدف ګرځول کېږي، نو تاسو کوم مثال لرئ چې په دې وروستیو کې د داسې کار شوی وي؟
طبعا زیاتره ښځې چې خپل ژوندونه هغو د لاسه ورکړي یا ویلات یې هم همدا دی. زما په نظر ټولې ښځې شخصي دښمني نه لري، هغوی چې بیچارګانې وژل شوي دي یا ژوند یې د لاسه، ټول همدا مسایل دي. اوس خپله شخصي مثال زه خپله درته وایم، زه خپله ګواښېږم د بعضې کسانو د خوا څخه ما ته مشکلات جوړېږي.
مثلا دا کسان څوک دي؟ دغه کسان څوک دي؟
دا کسان تبا نه زور واکې دي، نو تلا کسان دي. دغه کسان دي چې په حکومتي نور ټول چارو کې ډېر رولونه هغه هم لري.
اغلی نیازی، د تاسو د وسلوالو مخالفینو نه څومره د ویرې احساس کوي؟ د وی ښځې په توګه، د وی ښځې فعال په توګه په سیاست کې هم یي
دا تاسو معلومی دي. موږ چې وسلوال مخاطبان موږ په داسې ځایو کې ژوند کوو چې هلته وسلوال مخالفینو بودن ډېر په ندرت سره دی. یا یو ښځه چې د یو ځای څخه بل ځای ته ځي، هغه به طبعا ډېر کوشش کوي د چادري او دې څخه ډېره استفاده کوي. یو وسلوال طالبان هم تر اوسه پورې په جدي توګه هغو ته متوجه شوي نه دي. که متوجه شوي امي دانه معنا ورته ډېره نه.
یعنی اغلی نیازی، که چیرې ته وغواړي خپل ولایت هلمند ته ولاړه شي، د یو کلي په توګه له مخالفینو نه د ګواښ احساس نه کوي؟
ولې نه کوم؟ زه خو طبعا په مخالف دسې لارو نه استفاده کوم چې هغوی ما نه شي کولی. هغه شاید ما ته لاسرسی ډېر ونه لري، که وي لري طبعا زه د هغو ته درېږم. مګر
مګر په نتیجه کې مخالفین خپل نه راځي په خارونو کې خزنه وژني په خارونو کې بیا زیاتره همدغه خلک چې په حکومت کې دي همد حکومت خوري همدغه کسان هغو ته باعث د په اصطلاح د زمینه مساعده وي امکانات مساعده وي او پروګرام ورته جوړوي همدغه کسان
نسیمه نیازی چې د افغانستان په ولسی جرګه کې د خلکو استازې ده په دې اړه کې ده چې یوناما په دې وروستیو کې په یو راپور کې ویلي چې د سولې د پروسې فعالانو قومي مشرانو مذهبي شخصیتونو او ښځینه فعالانو ته په دې وروستیو کې د وژنو ګواښونه زیات شوي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په دې وروستیو کې په لغمان کې د افغان کډوال د افغان ګډو ځواکونو لخوا پرله پسې تصفیوي عملیات ترسره شوي. دا چې دغو عملیاتو په ترسره کېدو سره په لغمان کې امنیت څومره ښه شوی او د 2016 کال لپاره یې اندېښنې څه دي؟ په دې اړه زموږ خبریال شاه محمود شینواري د لغمان له والي ډاکټر سید فضل الله مجددي سره یو لنډه مرکه کړې چې اوري.
بسم الله الرحمن الرحیم. کله چې موږ لغمان ولایت راغلو په هغه وخت کې موږ د لغمان ولایت شریف خلکو سره البته د دوی ستونزې اورېدونه وروسته ژمنې کړې او سلسله ژمنې چې موږ ته په اول ورځ راتګ موږ دوی سره وکړه. البته د امنیت په راوستو کې و د ښه حکومتوالي برخه کې او د پراختیایي پروګرامونو پر مخ وړلو برخه کې و چې موږ د درې وړو برخو کې موږ انشاءالله رحمان د خبر لغمان ولایت شریف ولسونه ته معلوم د افغانستان خلک ته معلوم دي. په دواړه درې وړو برخو کې موږ لاسته راوړنې لرو. امنیتي برخه کې تاسو پخپله وینئ چې پاس له ما راتګ نه د ما د ټیم د همکاري په اساس امنیتي او اداري ټیم د همکاري په اساس د ولسونو په ملاتړ موږ درې ولسوالۍ لارو چې د شپږو میاشتو سره تر یو کال په دې خو بند وو چې هغه د النګار ولسوالۍ او د دولت شاه ولسوالۍ او د الشنګ ولسوالۍ د مرکز سره وصل کړ او د مرکز هغه ناامن سیمې چې د مرکز امنیتي ساحه یې تنګه کړې وه هغه شاته وتنبول امنیتي کړې فراخ سول او د جرمونو کچه ټیټ سول او دلته امنیتي حالات ورځ په ورځ په ښه کېدو او خلک ورځ تر بلې راتلونکي لپاره امیدواره کېږي.
د 2016 کال هم راتلونکي دی په یو شمېر سیمو کې ځینې اندېښنې لیدل کېږي. تاسې د لغمان د والي په توګه راته وایي چې خپله په دغه ولایت کې څه اندېښنه لري کوم کوم برخو ته پاره؟
البته که چیرې موږ د درې وړو برخو ته چې امنیت برخه دی د ښه حکومتوالي برخه دی او د پراختیا او انکشاف برخه کې درې وړو کې موږ مساوي او موازي توجه وکړو. زه فکر کوم چې د 2014 کال دپاره موږ ډېرې ستونزې ونه لرو. موږ د امیدوار دته یو او هوډمن یو چې موږ ولسمشریز انتخابات ته ټاکنې ته همدارنګه د ولسي جرګې ټاکنې ته ډېر ښه زمینه او شرایط برابر کړو. ډېر ښه خبره دا ده چې د لغمان ډېر وګړي ځوانان په ملي اردو کې ملي پولیس کې د دولت په چوکاټ مامورین کې دي او محدود کسان دي چې هغوی د نام سیم یا مثلا د نورستان له خوانه کونه له خوانه د هغوی تغذیه کېږي او د هغه خوانه هڅول کېږي. د سرحدونو بهر خلک راځي محدود خلک دي چې وسلوال دي هغوی راځي او کله خپل ګروګان ګرځي. موږ لګیاوو چې د خلک سره په تفاهم سره سول شروع لار نه همدارنګه هغوی دعوت کړي چې په خپل راتګ سره ادغام مجدد لري موږ موږ سره یو ځای شي. په عین حال کې موږ خپل چارنیز عملیات هم دوام ورکوو. موږ هوډمن یو چې د مارچ تر اخره یا د حمل میاشتې تر اخره پورې موږ وکړی شو دوه درې نور عملیاتونه په مختلفو ځایو کې ترسره کړو تر څو د امنیت فضا د لغمان ولایت شریف خلکو دپاره نور هم ډاډمن شي.
د لغمان ولایت امنیتي ارګانونو سره ناستې سیدیو سره مو لیدنه کړې چې په کومو برخو کې اړتیا ده چې مهم مهم برخې لکه مخکې چې ما پوښتنه وکړه 2014 د پاره ځینې اندېښنې هم د امنیت په برخه کې دي چې کېدای شي دغه ټول واک چې د افغان ځواکونو ته سپارل شي. څه فکر کوئ په کوم کوم برخو کې ډېر زیات اړتیا لیدل کېږي؟ تاسو خپل امنیتي ارګانونو سره ناستې هغوی څه غوښتنې لري په کوم برخه کې سره مرسته وشي؟
د موږ پولیس تشکیلات ډېر کم دي په پرتله د نورو ولایتونو. د موږ ملي اردو چې لیوا قرارګاه دلته چې دی البته ملي اردو منصوب دی ولایت نه دی ملي اردو ټول افغانستان دی خو دلته قرارګاه لیوا اول دی 201 سیلاب قلوردو پورې مربوط دا تشکیل ډېر کم دی. دلته صرف د هغوی یو نیم کنډک پرسونل موجود دی، یو نیم نور دوه کنډک کونړ کې دی د مغلې وو، او یو کنډک په ننګرهار ولایت کې دی. دغوی پرسونل کم دی، دموږ ملي پولیس تجهیزات کم دی، هغوی سلاح کم دی، لوجستیکی مشکلات لري. دموږ سیمه ایز پولیس البته هغو تاسو پوهیږئ چې هغوی یو خاص معاش لري، آشه نه لري. دموږ امنیت قمانداني مجبور کیږي چې خپل بل برخې نه هغوی ته آشه پروګرام برابر کړي. د بل ستونزه دی، البته هم کمبود تشکیلات دی، هم کمبود تجهیزات دی، او لوجستیکی پرابلمونه هم اردو لري و هم پولیس دموږ لري.
ازادي رادیو
د ملي یووالي او تفاهم وسیله،
دا وسیله زړه ته نږدې وساتي او د ملي یووالي تخم وکړي.
کزه وایم چې زیم،
کته وایي چې زیم،
نه به ته نه به زیم،
کزه وایم چې ته،
کته وایي چې ته،
هم به زیم هم به ته.
ل تیر څو ورځو راهیسې په کونړ ولایت کې د زکام، ستوني درد او نورې تنفسي ناروغۍ زیاتې شوې. ډاکټران وایي چې ډېر ناروغان ورته د تنفسي ناروغیو له کبله وروړل کیږي. روحلان وري تفصیل راکوي له کونړه.
کونړ کې خوز موږ اوتاق تجارت ته کونړ یو خاص استراتیژیک اهمیت لري، هم په اقتصادي لحاظ باندې ډیر مهم دی. دلته ځنګلونه او طبيعي بوټي دي، قیمتي او نیمه قیمتي کاڼي دي. دلته تجارتي ماحول دی. موږ د پاکستان سره سرحد له دنو آباد ساحه کې غواړو چې ترانزیتي لار هم دلته فعال شي. پاکستان سره د ټاپ قرارداد کنده او د اوتاق د کاروبار او د شکر سره د لیدونو په خاطر باندې راغلي. کونړ کې شکر الحمدلله صلح ده، وسارامي راغلي د په هر ځای کې. خپل سوداګر چې پونور
دوستانو بخنه غواړو د تخنیکی تیر وطن لکبل موغه گزارش شي وختل مودر ته وړاندې کو ونتوانی دو وس پامو کوي. در هولان وری هغه ریپورت ته چې د تنفسي ناروغي او پاړه چې په کونړ کې په دورستوي کې زیات شوی ل کونړ راسته ولید.
د کونړ وسیدونکو ویل تیر څو ورځې څخه په یاد ولایت کې د زکام، ستونی او د تورته ناروغي زیات شوی. په هر کور کې پری ماشومان او لویان اخته دي.
نثار احمد هم د دنګام نورسوالۍ د وړو کې ګورګا د کلی وسیدونکو زکام چې دین په ټولو خلکو باندې دی. نن سبا خلک د زکام د لاسه ډېر په عذاب کې ټوخیږي او ستونی خرابېږي، تبه لري، سردرد لري.
یحیا د کونړ ولایت. نن سبا زکام ډېر زیات دی. په خپل زکام پکور کټول ماشومان خلک زکام دی. په دې ولایت دا زکام بیخي عام شوی دی. سینه بغل او ټوخی او درد ډیر زیات شوی دی.
ولوم عبدالبشیر دی او تقریبا سالو په دوره دی کیږي. ټول خلک مریضان دي، ټول زکام لري او په مری خوږی دی. نو خپل زکام لري، مری می خوږیږي. ما شاوخوا خلک ټول مسی اډو کې درد او تبور څه بیخي زیات دی. قلار کمل کې قاتې
دوی وای ک په یو کور کې د یادو ناروغي او یو مریض پیدا شي، نو په ډیر لږ وخت کې نورو کسانو ته سرایت کوي او ټوله کورنۍ د زکام او ستونی په ناروغیو مبتلا کیږي. د اسدآباد په مرکزی روغتون کې د کوچنیانو د ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالرحمن حبیب ازادي رادیو ته وویل چې په رښتیا هم له نږدې دوه اونیو څخه دوی ته د تنفسي سیستم ناروغان په زیات شمیر کې راوړل کیږي. هغه وای دا موسمی ناروغي دی او باید چې خلک ځانونه او ماشومان ګرم وساتي، او هر څوک چې په زکام اخته وي باید د ټوخي او پرنجي پر مهال خپل پوزي او خولي ته دسمال ونیسي، د اوبو او چای وسخلو لوخي ځان ته جلا کړي.
دا ناروغان باید مایعات زیات واخلي، تخمیمي مایعات باید زیات واخلي. دا یو وایروسي ناروغي ده او ساري ناروغي ده. نو که چېرې ته په یو کورنۍ کې یو کس په دې ناروغي باندې اخته کیږي، باید احتیاط نه کار واخلي. و احتیاط دا دی چې کله چې دا پرنجی کې یا ټوخیږي باید خولې او پزې ته دغه ونیسي، دسمال ونیسي. څو د تنفس د لارې نه دغه قطرات چې مایکروسکوپیک قطرات دي، دا په کوټه کې یا په چاپېریال کې خواره نه شي، نورو ته ضرر ونه رسوي. بله مهمه دا خبره دا ده چې ګیلاس باندې چې دا چای څښي یا قاشوګي نه استفاده کوي، باید کوشش وشي او هڅه وشي چې نور غړي د کورنۍ استفاده ترې ونه کړي.
ډاکټران وایي چې د زکام او ستوني ناروغۍ موسمی دی او باید چې د دغه ناروغي لپاره خلک د میکروب ضد قوي درمل ونه کاروي، ځکه چې یاد ناروغي خپل وخت لري او د وخت پوره کېدو سره ناروغان خپل خکېږي.
د برتانیا صدر اعظم د هند په پنجاب کې د برتانیا استعمار د وخت پر یو ډلېزي وشنې خفغان څرګند کړ. د موضوع تفصیل د لویدیز اجرانسونو په استناد احمد شیبر وړاندې کړي.
په هند کې د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د ګلونو یوه ګیډۍ په هغه ځای کې کېښوده چې هلته په 1919 کې د برېټانیایي ځواکونو لخوا په سلګونو هندیان یو ځای وژل شوي وو. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د هند د درې ورځني سفر په وروستۍ ورځ هغه ځای ته ورغی چې د برېټانوي استعمار پر مهال هلته انګلیسي ځواکونو د هندیانو قتل عام کړی وو. د ډیوډ کامرون دغه سفر له هند سره د برېټانیا د ژورو اقتصادي اړیکو لپاره وو. د دې چهارشنبې په ورځ د امرتسر ښار ته ورغی او هلته د جالیان والا باغ له یادګار سره د ګلونو ګډې کې شوده. د برېټانیا صدر اعظم چې تور بخونه د ریشي په تن و او سره جوړن نیولې وو له یادګار سره ودرید او په هغه کتاب کې خپل یادداشت ولیکه چې هلته یې شی وو. ډیوډ کامرون ولیکل چې دا د برېټانیا د تاریخ یوه ډېره د شرم پیشه ده او د برېټانیا د هغه وخت مشر چرچل دا پیشه واشي بللې وه. کامرون د هند سفر تر پیلېدو مخکې ویلي وو چې د برېټانیا او هند اړیکې تاریخي دي چې هم ښه اړخ لري او هم بد. د هند ازادي لپاره چې کله د پنجاب په امرتسر کې پر مظاهره کوونکو برېټانیایي ځواکونو ډزې کړې وې نو هغه مهال برېټانیا راپورټ ورکړ چې 309 تنه ووژل شول او 1200 نور ټپیان شول، خو بیا د هند ازادي د تحریک له لوري د نږدې 1000 تنو د مړینې خبر ورکړل شو. د دې برید امر برید جنرال ریجنالډ ډایر ورکړی وو او هغه وخت یې ویلي وو چې د دې حملې ضرورت وو څو پنجاب ته د مورال درس ورکړل شي.
و موردل چې د هند صدر اعظم په پنجاب کې د برتانی استعمار د وخت پر وی ډلې زی وژنې خپګان څرګند کړي. وخت 2:30 بجې شوې. فرید هوډ سیفی د نړۍ افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکی وړاندې کړي.
د افغانستان د عالمانو شورا وایي د پاکستان د دینی علماو لخوا را لیږل شوی لیکي بیرته ځواب کړي او ترې غوښتي دي چې د دواړو هیوادونو د دینی عالمانو پر راتلونکي غونډې کې په کار دي دوی ګډون وکړي. پاکستانی عالمانو په دې غونډې کې د نه ګډون خبره کړې وه. د لوګر په چرخ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د مولا شیر په نامه یو طالب قمندان له خپلو دوو ملګرو سره وژل شوی او دوه نور مشکوک کسان نیول شوي دي. په بامیان کې د مدني ټولنو فعالانو او سلګونو کسانو په پاکستان کې پر هزارګانو د حملې په خبرګون کې نن مظاهره وکړه. دوی په پاکستان کې د هزارګانو د هدفي وژنو د مخنیوي غوښتنه کوله. د برېټانیا صدر اعظم په هند کې د خپلې کتنې په لړ کې د هغو سلګونو هندیانو د یادګاري سلی مخې ته د ګلانو ګیډۍ کې خودي چې په 1919 میلادي کال کې د استعماري برېټانیې د ځواکونو لخوا په ډله ییزه توګه وژل شوي وو. د هغو انټرنیټي حملو تر سپو وروسته چې د امریکا د حکومت ادارې د رسنیو سازمانونه او خصوصي شرکتونه یې هدف ګرځولي وو، متحده ایالاتو او چین یو بل پر انټرنیټي حملو او غلاو تورن کړل. او د بلغاریا حکومت تر هغو څو ورځنیو سختو اعتراضونو وروسته استعفا ورکړه چې د برېښنا د لګښت لوړې بیې او د ژوند د کمزورو معیارونو پر ضد راپورته شوې دي.
اوس هم د دیونې بحث
د ازادي رادیو درنو ریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ بحث ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. لکه څنګه چې خبرې تیر دوشنبه افغان ولسمشر حامد کرزی د رسمي فرمان په ترڅ کې د هیواد امنیتی ارګانونو ته دنده وسپارل چې د عملیاتو پر مهال نه باید له نړیوالو ځواکونو څخه د هوایی مرستې غوښتنه وکړي. د جمهور ریاست د چارو اداره وایي ولسمشر دغه فرمان د بشري حقوقو د رعایت او د ملکی مرجوبله د کمښت په مقصد صادر کړی دی. د کرزی د فرمان لزان سره د زینو سیاسي ډلو او کارپوهانو اندېښنې ولاړ کړي او هغه داوی چې ممکن له دې سره د حکومت وسلوال مخالفین لا پیاوړي شي. پښتني دادي چې آیا افغان امنیتي ځواکونه کولای شي د هوایي ځواک له استعمال پرته خپل عملیات ترسره کړي او آیا د هوایي ځواک نه استعمال به رښتیا هم طالبان یا د حکومت نور مخالفه ډلې لا پیاوړي کړي؟ د او زین نور پښتنو ته به زموږ درانه میلمانه ځوابونه وایي. را سره میلمانه دي د حق او عدالت ګوند ویان استاد حمید الله فاروقي، په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو استاذ مولوي شهزاده شاهد او افغان کتونکي جنرال غلام حسین هزاره. د دفاع وزارت مطبوعاتي مسولینو ته هم په دې بحث کې د ګډون بلنه ورکړی و خو هغوی په دې بحث کې ګډون ونه کړ. میلمنو خراغلی ستړي مشي. لومړی هم فاروقي صاحب تاسو ته راځو. فاروقي صاحب، تاسو د ولسمشر د خبرو او فرمان ته په کومه سترګه ګوري؟ فکر کوئ چې دا یو پرځای اقدام دی؟
ډېر مهرباني د لوی وښونکو خدای په نامه تاسو ته محترم میلمنو ته د تاسو د پروګرام محترم او درنو اوریدونکو سلامونه ونې کې لیبراند کوم. عرض وکم چې په نفس د بحث کې چې جناب رئیس جمهور دغه شکایت او دا فرمان کوم جاره پورته شوې د قبل د درک دی واکن دا غمیزه چې په کونړ کې وشو او په نورو دیم ک په ولایتو کې په ډیر به رحمانه ش ډول سره دیم عزیزان په شهادت رسیدي او دوی پر ځان او مال او پر ارزښتو باندې تجاوز کیږي دوی پر بشري حقوقو باندې د حیات پر حق باندې تیری کیږي دا په هیڅ شکل قابل د توجیه نه ده او نه څوک توجیه کولای شي په هر حالت قوانین د جنگ په بینلي قوانینو کې میثاقو کې او په ملي میثاقو په اساسي قانون کې مدافع داګه شوی چې ملکی کسان ځان او مال باید خوندي وساتل شي په میدان د جنگ کې دوی ته په ډیر تلاش او طرفاتو نه رسي او په نفس دې بحث کې موږ دغه فرمان نه حمایت کوو منتها د دې بحث د حل کولو لپاره باید اساسي لاري چارې وټول شي چې دا بس لوی خو موږ وړو چې د دې وطن د ارزښتونو د نوامي سونه د خپل لارښوونه د افغانستان د اساسي قانون نه د افغانستان د نظام نه د افغانستان د دغه لارښوونه نه دفاع او تروریزم او د شت افغاني چې په وطن باندې متاسفانه د موږ د ولوسو د ځان او مال د تهدید په حساب باندې ډیر په شدت سره د موږ ارزښتونو تهدیدي دغه په مقابل کې لوی خو مقابله وکړو لبلې خو هم دا آسیبونه چې احتمالا موجودی چې په ملکی تلفات له غینه باج لوګی وکړو
بلې فاروقي صاحب تاسو دغه اساسي حل لار نه بولی چې کرزی فرمان صادر کړي شروع سل دي نه باید افغان ځوکرن د عملیاتو پر محل نړیوالو څخه مرسته وغواړي
او دا چې ونه غواړي سیدا مگر لکه کوم ځای نه وړي کبل الټرناتیو او بل بدیل ورته موجود وي به دا خبره صحیح وي اوس د موک نظامیان او د موک نظامی کډو چې میدان د جنگ کې ولار دی او خپل ویني توي خپل ځان قرباني کچیرته حقوقي پال دی او حمایت ضرورت ایجاد شي هغه څوک له پاکستان کومه کړو وړي له ایران یو وړي له نورو ځایونو یو وړي له کوم ځای یو وړي د تخپ داخل د افغانستان کې متاسفانه د حکومت نه توانې دي چې په لاسو کالو کې د خپل بینلی همکارانو او بینلی دوستانو په حمایت او د دوی په کومک باندې خپل هوایی قوا او د خپل ځکنی قوا په غو شکل سره تجهیز کی چې دوی د انیازمندي طرفه شوی وي اوس دا بس یو تخنیکی بحث دی دا یو مسلکی بحث دی یو تخصصي بحث دی په دې خاطر دا په احساساتو پورې حل کیږي دا باید معادلاتو باندې په جمع تفریق باندې په علمی محاسباتو باندې باید دا حل شي په دې خاطر چې موږ یو خو غواړو چې جنگ ته خاتمه ورکو خپل د وطن او خپل د ولس ځان او مال خوندي وساتو د تروریزم او د دهشت افغانۍ او د خارجي د سایس او استخباراتو د تجاوز مقابل کې لبلې خو هم نه غواړو چې خدای نه خواسته د موږ اتبا او د موږ ملکی کسان تلفات ویني او د صدمه ورسي نو دې لپاره چې دغه معادلات په دواړو حالاتو کې دواړه باید خوندي شي په دې خاطر دا په احساساتو باندې نه کیږي دا په عقلانیت باندې په محاسباتو باندې په دقت باندې او د متخصصینو او د مسلکي کسانو په مشورې سره کیږي په دې خاطر زه فکر کوم چې ما سره پیسې دی افغان دا سوال دی چې ښه هغه نکو هغه تطبیقو مګر دا د ما عسكر چې په میدانو د محاربه کې الته فشار پی راځي او منطقوي استخبارات د تروریزم د حمایت پښه دوی ته دومره صلاح او امکانات او تجهیز ورکړي چې د ما په عسكر باندې غلبه کړي د ما په عسكر او د ما د امنیتي ځواکونو ویني توې یالته دوی نیاز پیدا کړي د خپل حمایت لکوم ځای نه وغوړي په دې خاطر د افغانستان ولسمشر دا مسؤلیت هم لري مګر شالت مسؤلیت لري چې د موږ ملکی تلفات
بلې فرق څه هم دې خبر ته اشاره وکړي
یانو د پاره هم باید د لارې ولکې
هم دې خبر ته اشاره ځینې کارپوهان وایي چې د ولسمشر دغه اقدام یو سیاسي اقدام دی او غواړي چې د جګړې په ډګر کې د افغانستان وسلوال ځواکونه مخالفینو ته لاسرلی معرفي کوي یعنی هغوی لاسرلی دي او تلفات ورکي تاسو وایي په دې فرق
چې افغانستان جمهور رئیس ته په نفس دي پاس کې حق ورکوم پایست او د فرد دي وطن چې د خپل اتباع او د ساتنې لپاره باید خپل کار پورته کړي د خپل احساسات باید وخی د خپل حمایت او د خپل نیکی هلی باید دغه بحث ته راکې مګر هغه څه چې مخکې متاسفانه لیدل شوی دا احساساتي بحثونه په اکثر مواردو کې سیاسي اهداف او سیاسي کړو شاته د دې موجوده په دې خاطر د تحلیلګرانو د سیاسي شخصیتو د احزابو دغه اندېښنې او د دوی دغه تعبیرونه چې دلته ممکن سیاسي اهداف او سیاسي ګټې پکې د غیر پاره دي چې متاسفانه دا تصامیم احساساتي دي او دا تصامیم دي چې محاسباتو او د علمی معادلاتو او د تخصصي بحثو پر منطق او پر معیار باندې رنایي او پروخنایي او پر ډیر وضاحت سره نه مطرح کیږي
په دې خاطر نو کارځای سیاسي سیاسي هدف لري د فرمان څخه
ګوره متاسفانه په دې اخر څلور پنځو کالو کې تاسو ته معلومه ده چې د کابل او د افغانستان د بین ملي دوستانو ترمنځ بخښنه د ناتو ترمنځ د روابط هسکوټی ته باندې روانه ده په اکثر موارد کې لیدل شوی چې هغه نیوکه چې د افغانستان په کارنامو او د افغانستان د حکومت پر پر بدو کرو باندې کیږي د نو حکومتدارۍ د قانون تر پښو کېده یا د قانون د نه حاکمیت یا د اداري فساد یا نور معذرات متاسفانه دا حکومت په کې ناکام دی او پاتې راغلی که چېرته په دې باندې نیواک کېږي دوی دې لپاره چې په مقابل طرف باندې فشار ایجاد کړي نو په اکثره مواردو کې له دغسې وسایلو اوزار نه کار اخلي چې دا پیسې یو اله د فشار د سیاسي باندې توجیه کېدای شي. په دې خاطر زه امیدوار یم چې داسې نه وي، مګر دا سیاسیون چې دا تحلیل کې لمدې نه اندېښنه لري چې د افغانستان د ملکي اتباعو د ځان او مال د تلفاتو په مقابل کې دلته سیاسي استفادې کېږي لار د حل نه ورته پیدا کېږي. په دې خاطر تلفات به دوام وکړي، خو د موږ نظامیان مجبور او مکلف دي چې د افغانستان د دفاع لپاره، د افغانستان د خلکو د ناموس او شرف د ساتنې لپاره دوی مجبور ته په میدان د جنگ کې ولاړ دي. نو په دې خاطر خدای نه خواسته تلفات بیا پېښېږي، د تلفاتو مشکل نه حل کېږي، د خلکو حمایت، د علماو حمایت، د سیاسي احزاب حمایت، د ملي بالقوه ظرفیتونه چې موجود دي هغه حمایت چې باید پرې نږدي چې تروریزم او مخالفین د مسلط افغانستان او خارجیان په افغانستان کې مداخله وکړي، خپل ګټې دلته پورته کړي. د هغې په مقابل کې باید د افغان حکومت د ملت حمایت ورسره شي، او دا هغه وخت کېدای شي چې افغان حکومت خپل وظایف او خپل مکلفیتونه ادا کړي او قانون په جامعه کې پلي کړي.
ډېره مننه مولوی صاحب. شاهد تاسو ته راځو. ولسمشر دغه فرمان وروسته له هغې صادر کړ چې تېر اونۍ د کونړ په شیګل ولسوالۍ کې په ګډو عملیاتو کې لس تنه ملکیان ووژل شول، ښځې او ماشومان هم په دې کې وو. تاسو د ولسمشر د فرمان ګټې په څه کې وینئ؟ آیا له دې سره به د ملکي تلفاتو کچه رښتیا هم راکمه شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په شیګل کې چې کونړ ولایت مربوط کوم واقع وشول، زه دغه غندنه کوم. به د شک چې په دې ولس کالو کې چې کوم واقعات وشو چې ملکی تلفات رامنځته شو، په دسته جمعي خلکو وجلې شو، دا که په قندوز کې وو، که په شینډن کې وو، په شینوارو کې وو، که په کافیسا کې وو، که په نورو ولایتونو کې وو، پکتیا او پکتیکا کې وو، افغانانو فکر دا و چې زه د یو نظام په خاطر باندې چې دلته به حکومت ریشي او امنیت به ریشي او وطن به انکشاف وکړي او اقتصاد به هم ښه شي او تعلیم و تربیه به وي او امنیت به وي او رشد به وي. متاسفانه چې اوس موږ اورو نو خلک دې طرف ته روان دي چې دلته خو ظلم، غصب، چور، تجاوز او نقض بشر د حقوق، او دا چیغې هره ورځ وهلې کېږي. نور زما په خیال چې په داسې خبرو به عمل ونه کړي چې خارجیان دلته یي، نو دا د تروریزم په خلاف جګړه ده، د طالبانو په خلاف جګړه ده. اصل شی دا دی چې دلته هیڅ توجه نه کیږي د افغانانو حیات، د افغانانو ژوند، د هغوی حقوق، د هغوی کورونه او د هغوی بچی او اولادونه د جنگ طرفونو ته ډیر ارزښت نه لري. څوک د یو طرف نه وجنی ناحقه په یو نوم او په بل نوم باندې چې ته جاسوسی، ته تروریسی، ته دای ته دای، او ابلې په بل نوم باندې وجنی. زما برداشت دا دی چې په کونړ کې چې په الګل کې کومه پیښه وشوه، په چپه دره کې وشوه، په نرنګ کې وشوه، په څوکۍ کې وشوه، دا اوس مخکې سلطان کې شی وای، دا اوس هلته په چوګام کې وشوه، او یا داسې په افغانستان کې. نور خلق په دې خارجانو باور نه کوي، او لار څه ده؟ خلق وایي چې موږ سره یو لار ده پاتې ده چې مرونو نور به هدف ځان نه وژنو. حتی خپل علماو ته وایي چې که موږ د خپل کورونو نام دفاع نشو کولای سره دینه چې په جنگ کې نه یو، نو بیا ولې په کورونو کې د زنانو سره وجلې شو؟ موږ به وزو خپل جهاد به اعلانو د خلکو په خلاف. تاسو باور وکړئ وضعیت اوس دغه تر رسیدلې ده. لهذا رئیس جمهور هغه د افغانستان د منتخب رئیس جمهور په حیث حق لري چې د خپلو اتباعو نه دفاع وکړي، زنانو نه، د ماشومان نه، د اطفالو نه، د بیګناه خلکو نه، او کچیرته دفاع نشي کولای نو بیا به هم د خپلو افغانانو ته وایي چې زما دا توان نشته دی تاسو له ما سره ملګرتوب وکړئ. زموږ امنیتي ځواکونه اوس دې سرحد ته رسېدلي دي چې دغسې چریکي عملیات چې د دوی په خلاف باندې کیږي د ښه مؤثره دفاع کولی شي. د تربیت شوي قطعات لري اوس هماغه ساحو کې پراته دي. تاسو باور وکړئ د کومو ساحو نه چې خارجي قواوې وتی دي، کونړ کې امریکایان وتی دي، په هغه ساحو کې امنیت ښه شوی دی. هلته مخالفینو کې هم داسې خلک شته چې هغه وایي چې ولې په دې افغانانو باندې جنګ وکړو، ولې خپل بچي وژنو.
آیا فکر کوئ چې د افغانانو یا د ملکي کسانو د مرجوب لري د دفاع لپاره یوازې دغه فرمان کفایت کوي؟
نه، ځان له فرمان نه، یو څه اجرات باید نورم لاس لاندې ونیول شي. یو خدا ده چې په امنیتي ځواکونه څنګه موږ تجهیز او تسلیح کولای شو.
امانګي په منځ کې څنګه راوستي شو ولسونه چې اقوام او قبایل او علما او ځوانان دغه د پښابانی څنګه ودرولې شو او بل دا د چې منګه خپل دغه خلک دغه امنیتی ځواکونه چې زمونږ دی یو ځکه چې جبهه جنگ نشته الته زمونږ یو وړو کې قتم کولې شي چې دغه سي مشکلات مخه ونیسي ولې الته بمبار وشي که دغه سي بمبار کیږي دا زمونږ د قواو سره په همکاري په امانګي او په همغږي کیږي او کنه دا خود سرانه خارجیانو دا کړی کچیرته خود سرانه خارجیانو کړی خو زمونږ امنیتی ځواکونه دی وای کنه اعلان دیو کی په جرأت سره چې زمونږ د مشورې نه زمونږ د امانګۍ نه زمونږ د نظر نه بغیر د عملیات تر سره کړی دی او کچیرته دا زمونږ امنیتی ځواکونه یا زمونږ لته اداره د دې په دې عملیاتو خبرې او دای همان کړی او دا دغه سي بې سنجش عملیاتي نو هغه اداره چې لته په ولایت کې مثلا هغه په خلکو باندې د حکومت حق لري که حق نه لري باید رئیس جمهور یا امنیتی ځواکونه وزیر دفاع وزیر داخله د امنیت ملي رئیس هغه خپل هغه منصوبین یا مامورین چې هلته دي هغه خو راو غواړي چې ولې تا کنوري سمني یو واقع وشي بل واقع وشي تغییر او تبديل خو دی وکي ایست پوس نشته یو زمونږ امنیتی ځواکونه منظم شي د سی یو ابتکار د لاس لاندې ونیول شي چې زمونږ ولسونه زمونږ د خپل امنیتی ځواکونو حمایت وکي نه دا چې په هر لوی وړه مسله کې مونږه خارجي قواوی راوغړ.
بله د کری صاحب دغه فرمان لکه څنګه چې مخکې مال تاسو پوښتل څومره کولی شي په عملیاتو کې د ملکی کسانو د مرګ ژوبله کچه راکم کړي؟
زه خو په دې عقیده یم چې ځان له د ملکی خلقو نه د نظامي خلقو د تلفاتو کچه به هم راکم کړي ځکه چې ولس همکار شي او ولس په خپل حکومت اعتماد وکړي جنگونه به اصلا کمیږي او چې جنگونه کمیږي هم به ملکی تلفات کمیږي او هم به زمونږ د امنیتي ارګانونو د ځواکونو او د سربازانو تلفات به راکمیږي.
ډېره مننه مولوي صاحب شاهد. جنرال صاحب، هزاره ځینې کارپوهان د اندېښنه څرګندوي کې چیرې افغان ځواکونه د عملیاتو پر مهال هوایي ځواک راونه غواړي، له اصاف څخه یا نور نړیوالو ځواکونو څخه، کدای چې د جګړې په ډګر کې دوی ډېر تلفات ورکړي. تاسو له دې خبرو سره څومره موافق یې؟
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. په دې ارتباط چې دغه یو تخنیکي بحث دی که په دې ارتباط چې فرض مثال څنګه چې مولوي صاحب فرمایل چې یعنی د فرمان د تطبیقولو سره زمونږ هم ملکی تلفات به کم شي او هم د نظامیانو تلفات به کم شي. خو خبره په دې کې دی صاحب چې دلته آیا زمونږ امنیتی ارګانونه مثلا زمونږ ملی اردو یا زمونږ ملی پولیس کې چې روزانه دوی روزانه ډېر څلوېښت کسان لمه نزی او شهیدان کېږي، آیا په دوی کې دغه ورتیا دغه ظرفیت د سی او وسایل د خوندیتوب لپاره او د سی او زین نور په حمایوي وسایل لري او کنه لري؟ یو دویم خبره دا ده چې سرنګ چې مولوی صاحب په خپل مام کونر ته تللی یم نورستان ته، ډیر دغه زمونږ مملکت یو غرنۍ مملکت دی او دغه جنگ هم یو استخباراتي جنگ دی، چریکي جنگ دی. چریکي جنگ خاصیت دغه دی چې برقاسا یعنی رازه خپل هدف وها او برته شاتک کوا، دلته جبهوی جنگ وجود نه لري. نو په دې لحاظ مونږ متاسفانه چې دسی یو وسایل نه لرو چې څنګه چې مولوی صاحب فرمایل چې زه هم غندلې مې دي زروار د ملکی تلفات او چې د هر خوانې خو بمبار دی. فرض مثال آیا په دې کې ولی یو دسی نور چې محترم دوستان ورته اشاره وکړي چې تخنیکی لارې ورته لارو چارې ورته ولټول شي؟
جنرال سیزما پښتنه دا و چې دغه فرمان عملي کول به د افغان ځواکونو په روحیه او د جګړې په ډګر کې به د دوی په تلفاتو څه اغیز وکړي؟
دغه فرمان خو زما په نظر د زمونږ د امنیتي ارګانونو د نظامیانو په روحیه باندې یو منفي اغیز ولري. داسې یو ورته انګیرن پیدا شي چې ګویا رئیس جمهور په میاشت کې یا په دوه میاشت کې فرض مثال چیرته په دیش شل غیر نظامیانو په تلفات باندې زړه سوځي. خو مونږ چې روزانه سلویخ 50 نفر شهیدان کې ګور روزانه 50 شپتا او یا نفر خود خو یواز شهیدان نه دي کنه، دلته معیوب کېږي معلول کېږي. نو د رئیس جمهور زمونږ په ژوند باندې توجه نه لري. نو دغه حل لار هم دانه دي، ولی چې دلته زمونږ تاسو امنیتی ارګانونه متاسفانه نور دسی او آپشن یا وسیله خپل اختیار نه لري چې تر څو وکولای شي اصلي هغه تحرکات د مخالفین مسلح کشف کی یا د هغې دپاره خونسا دپاره یا د هغه پر ضد عملیات دپاره.
جنرال صاحب، همدې خبرې ته په اشاره ایساف وویل چې افغان ځواکونه د محل درنی وسلې لري او کولای شي د هوایی ځواک یا د تیارو خلا پرې ډکه کی فکر کوي چې د افغان ځواکونو اوسنۍ درنی وسلې به د دې سبب شي چې په هغو باندې د هوایی ځواک خلا ډکه شي.
نه داسې وسایل خو متاسفانه داسې زمینی نشته چې فرد مثال اول خو خبره په دې کې دي چې څنګه مولوی صاحب او جناب فاروقي صاحب ورته اشاره وکړه چې یوازې د ملکی تلفاتو کچه کمول یا ټیټول بعد عملیات هوایی متوقف کیدو اله نلری، بلکې زین نور ډیر د سلار چار شته چې حکومت کولای شي د خپل ملګرو سره دغه عملیات هغه تلفات یا هغه منفی غیزی یا راټیټ کی یا لمنځ یوسی. مون خوشاله خو کاش کې د سی یو تصمیم 15 کال ته کال مخکې نیولې وي چې زمونږ امنیتی ارګانونه یا قوای هوایی به را جوړ کړي وي، یا فرض مثال نور کشوي وسایل نور د سي د ارتقاءت په ظرفیت د سي واقعا یو نظام یو تشکیلات یو اداره یو حکومت ایجاد کړي وي چې د خلکو پاور پکې وي او خلکو سره همکاري کول. خو هغه سي ونه شو. اوس خلک د سي فکر کوي چې جناب رئیس جمهور غواړي د ځان وزیر اکبر خان په دې اخر کې ځان جوړ کړي او د سي بغیر له دې چې فرض مثال د مثبت اړخونو ته هم توجه وکړي یا ځین نور د سي لارو چارې چې د واقعا د افغانستان د خلکو د ژوند ژغورنې لپاره د زموږ د امنیتي ارګانونو د ژوند ژغورنې لپاره او د دې جنگ او ناامني او بې‌ثباتۍ د پای ټکی کېدو لپاره ډېر لارې چارې دي چې که حکومت کولای شي په هغه باندې توجه وکړي، په هغه باندې خپل اغسای او تلاش مبذول کړي. اوس ګوره دلته زید یو وګړي پیسې زید دلته تاسو محترم حضور ته ګوره دلته څومره ناخوالې دي، څومره په دې خارونو کې بې‌عدالتي دي، هغه خو اطراف دي هلته خو نه حکومت څومره بې‌عدالتي دي، څومره چور چپاول، څومره فساد، څومره ظلم، څومره حق کشی و حق تلفی دی. په دسی حالاتو که زی باورمن نیم چې دغه فرمان وکولی شي واقعا د خلکو د باور ور وګرځي او یا جامعه جهانی زی یو ټکی ته اضافه کوم چې جامعه جهانی دلته راغلی دی خپل منافع پسی خپل مفادات پسی، هغه چې رئیس جمهور هر څه چې ویلی دی وایي صحیح دی.
ډیره مننه جنرال صاحب، تاسف سره باید وایو چې حکومتي چارواکي حکومتي مسؤلین نه غواړي چې زمونږ په دې بحثونو کې ګډون وکړي او دوی ګډون کړی وای دی پښتنو ته به ځوابونه ویلي او د انتقادونو ته به بیرته ځواب ویلی وو. په هر حال فاروقي صاحب، د ملي جبهې یو اندېښنه دا و چې کېدای شي په دې فرمان په عمل کېدو سره وسلوال مخالفین لا پیاوړي شي او ځینې ولسوالۍ او هغه سیمې چې لاسه ورکړي بیرته ونیسي. په دې برخه کې ستاسو د ګوند د حق او عدالت د ګوند دریز او اندېښنه څه ده؟
زه فکر کوم چې دغه اندېښنې په جای په دې دي چې په معادلات نظامي کې چې وخت تاسې خپل نظامیان لاسو پښې په یو شکل سره وتړی او هغه امکانات چې دوی په لاس کې د تاسې ورته ووایي چې ذاتي نه شي استعمالولی په دې خاطر چې هلته تلفات دي، د دې لپاره چې هلته یو خوندیتوب پیدا شي، هلته یو امتیاز پیدا شي چې هغه د تلفاتو نه جلوګي دي، نو دلته ته مجبور یې چې یو څه ضعف ومنې. دلته خو دا معادلات داد او گرفت دی. هلته چې ته ملکي تلفات نه منې او د ملکي تلفاتو د جلوګیري نه غواړي چې عملیات ونه کړي، نو مجبور شي د مقابل کې یو شی ورکړي چې هغه د خپل نظامی تلفات دی یا د هغو مناطق خصوصي کېدو دي. په دې خاطر زه فکر کوم د افغان دولت دغه معادلې سره یا دغه یو حالت سره مواجه دی چې دلته دوی باید انتخاب وکړي چې څه کوي. که چیرته هلته عملیات نه کوي او په همدې شکل سره حکومتداري ته توجه نه کوي، فساد ته توجه نه کوي، قانون پلي کېدو ته توجه نه کوي، خدماتو ته توجه نه کوي، د خلکو د اقتصادي او اجتماعي ژوندانه ته توجه نه کوي، نو خلک به ناراضي. نو خلک چې ناراضي بیا هم مخالفینو ته جای ورکوي چې مخالفینو ته جای ورکوي. اوس چې ته هوایي قواو سره سربېره په دې بمباردمان هلته په مناطقو کې ته حاکمیت نه لري، نو سبا ته د مناطق باید ورته خوشي کړي. نتیجه هم دا ده چې په دې معادله کې دغه یو حالت سره دولت مواجه دی چې یو شی به امتیاز اخلي چې هغه د ملکي تلفاتو کمښتي، لبلې خوا هلته باید امتیاز ورکړي چې هغه د نظامي خپل نظامیانو د تلفات کچه باید لوړه کړي او هغه تلفات باید ومني، یا هم د مناطق باید له لاسه ورکړي. دغه به پیغام دی په سطحي معادلاتو کې. په سطحي دا عام فکر همدغه وایي. نو فکر کوم چې دا لکه عمیق بحث دی او دا مسلکی او تخصصي بحث دی. په دې خاطر نه غواړو چې دلته په دې باندې سیاسي قضاوت وشي او سیاسي قضاوت نه باید موږ ډډه وکړو. په دې خاطر چې هر یو چې د خپل سیاسي ګټو لپاره، سیاسي اهدافو لپاره، سیاسي برداشتو لپاره جامعه کې یو قضاوت کوي او نظامی او مسلکی او تخصصي بحثونه تر سیاسي اهدافو تر اغېز لاندې په قضاوت کې، زه فکر کوم خلکو گمراهی تسبب کیږي او د موږ د جامعه د ولس د سرنوشت باندې هم لوبي کیږي.
مننه مولوی صاحب شاهد آیا د سنور لار چارشته چې ولسمشر کولای شي یا د افغان حکومت نور چارواکي کولای شي دغه لار چارو لمخه د ملکی کسانو د مرجوب لکچرا کم کی او که فکر کوي چې اواز هم د فرمان صدرول بو
فرمان سره سره فرمان خو د یو متوجه کول د پاره شو آینده د سی واقعات د مخنیوي د پاره یو ګام دی مگر په عمل کې الب مؤثری چې ور سره په څنګ کې باز نور اصلاحات هم په نظر کې ونیول شي زه د دې سره موافق یم چې حکومت په داخل کې باید جدي اصلاحات راولي مثلا د ظلم د غصب تجاوز د چور د خیانت د رشوت او د دې نور د غس نه خوالو چې ظلمونه کوي یا نقص د حقوق د بشر یا څه په دې کې اصلاحات ریشي چې خلک په حکومت باندې اعتماد وکړي دویم خبر درس کوم چې کومنګ غواړو چې دغه فرمان در جمهور یو څه اساس وګرځي د دې لپاره چې ملکی تلفات را کم شي باید رئیس جمهور هغه خپل هغه مسولین چې دی په ولایاتو کې کاغه والی دی کا قومندان د امنیت دی کاغه د امنیت ملي رئیس دی خصوصا د امنیتی ځواکونه دا اویا ملکی اداره اغه راونی سیو دسی جدی ہدایت ورته وشي چې ولې تاسو په ساحه کې دغه سی ملکی تلفات منځ راځي آیا تاسو په امانګی دی تاسو په امکاری دی او بل سره کنه اغه خود سارانه عملیات اوس ګوره کې وځي کې ملکی تلفات وشي یا د مشاور یا د وکیل یا د بل کس په نومالته او هيئت سیو یا یو تسلیت پیغام ورسوي او یو 100 روپۍ کومک دغه سره کوي مګر ما خو کله مونږ لید چې یو هیئت د وزارت دفاع نه یا د وزارت داخلي نه یا د امنیت ملي نه تل دي چې د خپل مسولین نه تل ته پوسو کی یا د ادارې امور نه یا د ارګانای محل نه چې په دې ځای کې چې دا واقع وشول او دلته د ادب او وجل شو د ماشومان د زنانه یو ځلنه تو نه درې تاسو دلته څه مسولیت ته تاسو څنګه حکومتداري دلته کوي یا تاسو ولید د مخ نه دنیولې یا تاسو دغه ځکه د
مولوی صاحب او بخي تاسو درک درې چې د ملکی کسانو په مرجوب لکه هم بهرنیان او هم ولایتي چارواکي ملامت دي
داخلان شریک دي هم داخله په شریک باندې الته د عملیاتو یو ترتیب جوړي او مغه خلک یلته وجه لکیږي د به تورزی د هيئت سره ځان لغه صحیته به تلم نشي د ییر او د شرمه اغه هيئت چې د دې ځنه لار شي غو مربوطه ول سوالې ته بیا دا غي سره ځي چې منګم تاسو رالو یو فاتحه درته کو تاسو ولید چې یو هيئت د سیم لاړ چې په ولایت کې د والی نه د غمنیتی ځواکونو ته پوسو کې چې ول د عملیات سره رسیدل او بل زه یو عرض بداو کوم چې د ملکی تلفات چې وزيات دي دا تاسو باور وکړئ کې دا په جبهه جنگونو کې دا تلفات دي اصلي کې ماین گزاری ده انفجار ده انتحاری عملی دی چې هغه قطن د بمباری سره تعلق نه لري هغه د دې سره تعلق لري چې زمونږ استخباراتي دستګاه فعالی یا زمونږ امنیتی ځواکونه او یا دولت همکاري وسره کچیر ته دولت همکاري وسره ما په خیال چې د مین گزارای د انفجارات او د دې مخ ډیره نیولې کیږي تاسو ګورئ چې په نورو ځینو کې اصلاحات راځي کنه راځي
ډیر مننه مولوی صاحب کورما بات جنرال صاحب هزاره ل دی وړاندې هم ولسمشر کرزی په وار وار لنړیوال ځواکونه غوښتي چې د عام خلکو یا د افغانانو په کورونو د بمبار ودروي اما دا سی خاري چې دغه خبرو ته نړیوال پام نه دی کړی څه فکر کوئ چې د ولسمشر دغه تازه او روسی فرمان به څومره نړیوال ځواکونه عملی کی
زه خو چندان باوري نه یم په دې کې چې دغه روسی فرمان د جلال الدین رئیس جمهور جامعه جهانی یا ناتو ومني اگر چی ظاهرا خو به قومندان د ایساف وویل چې موږ د دین هر کله کوو خو کله چې دلته میدان جنگ کې اصل خو مساله الته رقم خوري الته د وسایل یعنی د حمایت لپاره زموږ د پیاده قوتونو لپاره د حمایوي وسایل ته مثلا ضرورت پیښ شي نو بیا به الته چې څنګه کېږي آیا حکومت څنګه چې جناب فاروق سی ویله آیا حکومت به نظامیانو تلفات مني او یا فرض مثال د غیر نظامیانو تلفات حکومت د سی بیا هم توصیه کوم زما خواهش دادي چې حکومت کغواله چې دلته واقعا دغه جنگ جګړه شخړې پای ته ورسیږي باید دلته یو شه حکومتداری رامنځته کی دلته باید کار اهل ته وسپارل شي څنګه چې جناب شاهد صاحب مولوی وکیل محترم وویل چې ملکی تلفات تر اوسه رامنځته شوی دی دا یوازې په دې کې ناتو شریک نه دی بلکې زمونږ امنیتی ارګانونه هم نو که دلته د قوتای هوایی ضرورت پیښ شي نو خو ضروری دی چې یو څوک ته چې رئیس جمهور قومندان ټاکي چې ته زاد دلته د جنگ قماندانی نو هغه چې په جغرافیا کې په میدان جنگ کې چې کوردینه کې نقشه کې هغه دغه خبره ونه منل شي نو خو بیا دلته سول نافرمانی یا فرض مثال هغه بیا من سره راضی په اردو کې هم بیا بدسي شغل استونز من سره راضی وای چې راځه چې ته پویږی ته الته ارګریس جمهوریت کې ناس یو ما په کونر کې په پیچ دره کې په اسمارو په دغه کې میاستولې سې دلته تصمیم نشم نیولې یا اجرات نشم کولې نو بیا تر ازه خپل اجرات کوو دلته بیا به مشکلات به پیښ شي.
بله د بحث وروسته شی بوت رسیدلې بیا هم فاروق سي تورګرزو فاروق سي محترم افغان ولسمشر په دې فرمان کې اواز په افغان ځواکونو غاکړي چې تاسو به د عملیاتو پر مهال د نړیوالو څخه هوایي مرسته نه غواړي، اما سره دې چې د شپې عملیات افغان ځواکونو ته سپارل شوی خو سم نړیوال ځواکونه ځینې مستقل د شپې عملیات تر سره کوي چې په غو کې بمباری هم کوي، افغان حکومت یا خپل ولسمشر کرزی څه وکړي چې دغه د بهرنۍ ځواکونو مستقل عملیات بند کړي؟
په دې بحث باندې کله مغزیر شو په دې هیواد کې چې اوس د موږ ټول مالي امکانات بهرنیان راکوي، دا اوس چې د بهرني امکانات په موږ باندې قطع شي سبا ته دا موږ د خپل اردو ته معاش نه سور کولی، سبا ته د خپل معلم ته معاش نه سور کولی، سبا ته د خپل نو په دې حالت کې چې موږ اقتصادي استقلال نه لرو نو دا بحثونه او دا خبرې چې په دې څلورو اخرو پنځو کالو کې هر ورځ راځي تاسې داسې مه کوئ داسې مه کوئ، په ظاهر کې هغه په ډیپلوماتیک شکل سره احترام کوي او بیا هماغه عمل کوي، هغه دې بحثو ته هیڅ اعتنا نه لري، هغه وایي چې موږ راغلو خپل ګټو دپاره خپل منافع دپاره دا کار کوو او دا د موږ د حکومت دپاره لازمه ده چې دلته یو عمیق کتنه وکړي او واقعا ځان له دغه مشکل نه خلاص کړي او په خپلو مالي امکاناتو په خپل ملي امکاناتو په خپل داخلي امکاناتو باندې توجه وکړي. دا د سیاسي عذاب اندېښنې چې دي چې حکومت دلته سیاسي لوبې کوي په دې خاطر چې اصل بحثوته متاسفانه توجه نه کوي، په فریادو باندې همیشه لاس اچي او هغه راخوري، دا متاسفانه یو غیر ضروري کار دی، باید د افغانستان حکومت له دلسوزي نه کار واخلي.
ډېره مننه زموږ د دې اونۍ بحث همدلته پای ته ورسید. یو ځل بیا له خپل میلمنو د حق او عدالت ګوند لویان استاد حمید الله فاروقي د ولسي جرګې لغړی